انګي اونیس پروګرام مهیروي خو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شو یو ځل بیا په موقع د خبرونو لاندېسته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وايي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړي چې په ژنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدی شي قانوني ور کړی ده. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د وزارت وینا عبد القهار بلخي نن په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې خاغلی کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی لګډونه مننه وکړه او دغه سفر د دوړو غونډې وادونو او ولسمو ترمنځ اړیکو او رغنده د خو او رغنده اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخي په خبره ښاغلي متقي وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې اسلامي امارت د ایران اسلامي جمهوریت سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې ښه لاسته راوړنې درلودې او په کار ده چې دا همکاري او همغږي نور هم پیاوړي او غښتلي شي تر څو دواړه هیوادونه وکولی شي په ټولو ډګرونو کې د ښو پرمختګونو شاهدان واوسي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګیدو په نتیجه کې نه تنه مړ شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګیدلې و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شو کې شپږ تنه ښځې او درې سړي دي. د رشت اور وژنې د ادارې مشر ویلې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګیدلې. هغه ویلې چې د ژغورونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له یو سل څلور وختو ځان کسان ژغورل دي. د روسي د تاتارستان جمهوریت سره محکمه د ازادي راډیو د روسي څنګه خبري اله ال سوکرماشي و د استناف حق غوښتنه رد کړي چې د دې توقيف د مدير تمدید د حکم په وړاندې کړي و. قاضي رضوان يوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهوي محکمه هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشي و د توقيف موده د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشي په پراکې د ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیې او امریکا دوه ګونې تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر له 13 رئیس په توقيف کې د تورن ده چې د بهرنی اچنګ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشي ازادي راډیو او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوې د روسي په جنوبي ښار ازوف کې د تیلو په یو زیرمې کې د اور لګیدو اله د اوکراین د ډرون یا بي پيلوټ الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراین څنګه ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ چې په نتیجه کې د روستوف سیمې د تیلو په یو زیرمې کې د اور د لګیدو باعث شو. په دې زیرمې کې د تیلو څو زیرمې شته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلکه په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای منګ باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای درشن باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړی امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مارل شي کومه باندې پایلې به ولري
په ټول مسلکونو کې چې یو محصول یا یو ځوان لزده کړو فارغي یو کار وته پیدا نشي اتمنه هغه نه یوازې دا چې د سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول ضرورت کیږي هم.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم پانتونه فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونی سلګونه ځوانان همداسې ګرځي، ډیر په کچا کې لارو لاړل، ډیر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم دل لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سه پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچاکی لار ته مخه وکړي، هغه پسې مخه وکړي، یا د سیند خو ماهیان خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسی خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي، د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي، ځکه په تېر وخت کې وګورو تېر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. همغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هیوادونو ته لاړ شي، چا چې په لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې سمالکان انجنیر تدریس ورکو چاور باندې اوس وخت بند شو، چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي، نو خپل ارته اوس سره څنګه فرقي، نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړي باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ ماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړل ډیر بې روزګار دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي، خو لتروس ډیر د دندې پر پیدا کېدون نه توانند دي. دوی تر شا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندي دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري، خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي. نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وی چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما کدوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سو دي، یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي زر یو دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس به ورکړ شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم غړی څه رقم کسان غوځوي کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بېدندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي هغه ځای د مسلکي کس وي هلته نه وي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده ووځي ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هرڅه چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه ووځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه ووځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماسټري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کیږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبر مطلب پر اتم کې غواړم چې فلانه یې شم مګر اوسنی دولتونه او داغوی قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي. نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې زړه ماتي کیږي. نو د دوی چې پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویا سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چیرته دا اوسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي. مګر متاسفانه چې نه دی ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوان انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale هاشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي د سیو چلند کوي
کدي خبره تراشو. نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خراب ده ځکه په دې باندې کچیر تمنګ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې موږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو چې ځواني انرژي موږ په کازه کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واکې نه دي یعنی هغه څه چې باید موږ پر دواړو سترګو وګورو او موږ تخکاری نو هغه موږ نه ګورو په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه موږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري شخصا زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده موږ باید ور ورنه استفاده واخلو.
ام داووس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګوري څومره ځوان مسلکي کسان لدندو لري کیږي او د څه کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پويږي؟
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، خپل د کاردان محصل وم، خپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقرره ګورو، نو دغه مقرره هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ورباندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسائل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، موږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړي وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه.
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې موږ نه کیږي، موږ د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په موږ باندې یو شیان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا 40 کاله د موږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو. نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې موږ یو کوچ یاره ولا دا دوی چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېرو ته نه کیږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کمې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نوره ده اے آی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغه نه چې د مخکنی ده.
هاشمي صاحب، که ته هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کس په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټول وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کیول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې، هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دادي که چیرته مطلب دوی ژوند ولره لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندې کړي خطر خه کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا همدغه خواري کړي دي چې ماته ته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غونې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د وخت چې خپل نه وي که نه، وخت چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دی وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي، نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما هم دا ده.
بله، په دغسې یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفت څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نشئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نشئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نشئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم د ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خواغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغازي نه، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي، چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی، تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته ووایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
ته خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخ چغوله ده، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخته یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولای شو چې ځینې مطلب ډاکومنټري انشته چې دا غینه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او د بل اخر په یو نه یو څه مسؤلیت باندې مطلب مصرف کېدلای شي ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار په شروع کیږي یا مثلا کمبل کم شي شروع کیږي نو دې کچر ته مطلب په دې شانو کې نن سبا کې لکه ځان مصروف وساتي ترسو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي نو خوبه یې زه فکر کوم همدغه سي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نو ډیره زیاته مننه
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
جدائی